The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
درنو عزتمنو اوریدونکو تاسو ته د ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې هرکلی وایو. دغه خبری خپرونه تاسو له واشنگتن ډی سي نه اوري. نن د پنجشنبې ورځ 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې اووه نیمې، او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو کوربانه یو، زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو.
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیس کیرټانو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي
یو تعلیمي مرکز هغه سربازان چې کابل ته را روان ول ترشتي بریک هدف ګرځېدلي دي او تلفات هم هغه خو موږ زیات باندې کار کوو، زخمیان رسېدلي دي، درمل لاندې دي.
د ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر شوي دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو کې ککړ 14 مشکوک تنان نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د پیښې په هکله څه داسې
وایي:
امریکایی او عراقی چارواکی وای عراق کې په هوایی حملو کې د داعش تندروډلې لږ تر لږه 250 وسلوال وژلې دي. د عراق د هوایی ځواکونو کمانډر لیفټیننټ جنرال حامد المالکی وای په هوایی حملو کې د داعش 138 ګاډي تباه کړې.
لحد الصباح دمرنا اكثر من 138 عجله بما فيها وقتل ما فيها وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم اخذوهم معاهم.
سرټیګی تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیسو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. په کانوای کې پولیس کیرټان او دوی ته تربیت ورکوونکي سوارو چې کله په دوی باندې حمله وشوه افغان چارواکو د پرله پسې غبرګو چاودنو پخلی کړی دی. افغان صدر اشرف غنی د ترهګر حملې غندنه کړې او دای د انسانیت خلاف جرم بللی دی. د صدارتي محل نه خپور شوي بیان کې اشرف غنی ویلي مسلمانان د روژې په میاشت کې په عبادتونو کې مشغول دي او طالبان د بېګنا خلکو په وژنو او په خلکو کې یرو ترهو خورولو کې مشغول دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو ذمواري په سر اخیستی.
بلې لورې ته پاکستان حکومت د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې ځانمرګي بریدونو غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا ویلي موږ د پیښې غندنه کوو او د افغانستان له خوا تورونه هیڅ کوم بنیاد نه لري. هغه زیاتوي چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات لپاره هڅه کوي او غواړي د دغه هیواد سره خپلې منځنۍ اړیکې ښې وساتي. بلې خوا نفیس زکریا ویلي دي د نړۍ د نیوکلیر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو هڅې روانې دي او غواړي چې د دې غړیتوب ترلاسه کړي. په دې هکله باندې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
میزایل ټیکنالوژي رژیم کې د پاکستان د ګډون نه کولو په اړه د یو پښتنې په جواب کې ویاند ویل چې تړلو هیوادونو تر اوسه MTCR تنظیم کې د غړیتوب په اړه څه دلچسپي نه ده څرګنده کړې. موږ فکر نه لرو چې اوس د MTCR د غړیتوب لپاره درخواست ورکولو صحیح وخت دی، خو موږ په رضاکارانه توګه MTCR پر قانون عمل کوو. سرګند دی وی چې MTCR یو غیر سرکاري تنظیم دی چې پکې ټول هیوادونه په رضاکارانه توګه د څه قانون بغیر میزایل ټیکنالوژي خورولو مخنیوی کوي او د دې خلاف ورزي کوونکو په ضد جرمانې لګول کیږي. نفیس زکریا په دې موقع راتلونکي ورځو کې د امریکایي سینیټر جان مکین پاکستان ته د راتګ پخلی هم وکړو او ویل کیږي چې دغه سفر کې به F-14 الوتکې د امریکا څخه د اخیستو د معاملې په شمول پر نورو دفاعي چارو خبرې وکړی سي. اندوایچ پر دغه معاملې دروازې نه دي تړلې. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
امریکایی او عراقی چارواکي وای عراق کې په هوایي حملو کې د داعش تنروډلې لکتر لګدونیم سو وسلوال وژل دي. د عراق د هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننټ جنرال حامد المالکی ویلي په عملیاتو کې د داعش یو سل او اته دېرش کاري تباه کړی شوي دي. دغه عملیات د فلوجا ښار جنوب اړخ ته شوي دي. رپورټ په د وایس آف امریکا تاسو ته زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د عراق د هوایي ځواک یو کمانډان لیفټیننټ جنرال حامد المالکی و خبریالانو ته ویلي د بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې زیات موټران تباه کړي دي.
حد صباح د مره اکثر من 138 عجله بما فيها وقتل ما فيها وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم اخذوهم معاهم.
هغه وی مر سهر وختي تر یو سل اته دېرش زیات موټران تباه کړل او د نن پکې ناست ټول کسان مو وژلي دي. دوی خپل مړی استلی او ځینې ژوبل کسان یې هم له ځان سره وړي دي. دغه عملیاتو د ترګرۍ ملا ماته کړې ده او دا چې د عملیاتو کې نورو پوځونو مرسته نه ده کړې. د عراق لخوا جاري سوي یوه ویډیو کې ښکاره کیږي چې الوتکې په یوه ویران سړک باندې د موټرانو قافله په نقشه کړې. ویل کیږي دا د وسلوالې ډلې په ضد زیات خونړي بریدونه وو. هلته شامي ځواکونه هم د داعش په ضد پرمختګ کړی او د عراق پولې ته نږدې یې د ځینې ښارونو کنټرول بیرته نیولی. عراقی ځواکونه به اوس هڅه کوي چې د فلوجا له کنټرول ورسته د موسل کنټرول هم له داعش څخه بیرته واخلي. موسل د عراق دویم غټ ښار دی چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی.
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي په سلګونو وسلوال د کامدیش ولسوالۍ سقوط کول غوښته، خو د افغان ځواکونو الوتکو وسلوال په نښه کړي دي او د اته بهرنیانو په ګډون پکې تر اویا طالبان وژل شوي دي. د نورستان پولیس مشر اکرام الدین سری امریکا غږ ته ویلي چې دغه بمبارۍ تیر مازدیګر ناوخته شوي او په وژل شوو وسلوالو کې د کمدیش لپاره د طالبانو وسلوال هم شامل دي. نوموړي ویلي په دغو هوایي بریدونو کې له دېرشو نه ډېر وسلوال ژوبل شوي دي. پولیس مشر زیاته کړې ده چې اوس مهال د نورستان په کامدیش، برګمټال او وانټ وایګل ولسوالیو کې حکومتي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په جګړه دي او له ډیرو سیمو د طالبان په شا شوي دي. د پولیس مشر په خبره دغو سیمو ته یې د عملیاتو لپاره امنیتي سرتیري لیږلي او د بمبارۍ نه پاتې وسلوال د هلته نه په تیښته دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلي چې په وژل شوو وسلوالو کې یې اووه کیمرامینان دي چې د جګړې سیمې عکسونه کوله او ډېر شک دا کېږي چې دغه کسان ممکن بهرنیان وي. چارواکو ویلي چې د حکومت د مخالفه وسلوالو زیاتره مړي په بمباره شوي سیمو کې پراته دي.
د لندن پخوانی ناظم یا میر او د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو مشري کوونکي بوریس جانسن ویلي هغه به د برتانیې د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه ودرېږي. جانسن اعلان کړی دی هغه به د کنزرویټیو پارټۍ لخوا د مشرۍ لپاره امیدوار نه وي چې اوس یې د انصاف سیکرټر مایکل ګو او د کورونو چارو وزیر تریسا می لپاره د وزیر اعظم څوکۍ ته ودرېدو لار هواره کړې. دغه دواړه مشرانو د برتانیې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو کمپاین کې برخه اخیستې وه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ریفرنډم کې د یورپی یونین نه ځان لکېدو په حق کې زیاتی رای راتلو وروسته د وزیر اعظم څوکۍ نه د استعفا ورکولو اعلان کړو.
اخوا د ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر د شوي دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو په تړاو د ترکیه حکومت 14 مشکوک تنان نیولی دي، کوم کې چې شاوخوا 250 تنان وژل شوي او 209 دیش نور ژوبل دي. دغه کسان د استانبول په 14 بیلابیلو سیمو کې د حکومت لخوا د چاپو پر مهال نیول شوي چې پکې درې تنه ویل کېږي بهرنیان دي. چارواکي وایي یوازې 9 تنه یې د غربي خارزمیت نه نیولي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یې مرستې کړي او اړیکې درلودلې. د ترکیه حکومت تور لګوي چې دا پیخه د دولت اسلامي یا داعش ډلې ترسره کړې ده، خو د پیخې پړه لا تر دا مهاله په چا په غاړه نه ده اخیستې.
امریکې د نړۍ اته نور ملکونو نمونه په هغه تور فهرست کې شامل کړي دي چې وایي دوی د ټولې نړۍ د انساني سمګلنګ یا قاچاق یو نیم سل ارب ډالره سند ختمون لپاره ډېر څه نه کوي. د امریکې خارجه وزارت نن خپور کړي رپورټ کې د انساني سمګلنګ 20 تر ټولو خراب ملکونو فهرست کې ازبکستان، ترکمانستان، میانمار، هیټی، جبوتی، پاپوا نیو ګینی، سودان او سرینیم شامل کړي دي.
اخوا د کیمرون په شمالي سیمه کې د وسلوالو لخوا شوې حمله کې شاوخوا 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. د بوکو حرام جهادي ډلې سره تعلق لرونکي یو ځان وژونکي د مسجد و مخې ته خپل بارودي توکو ته چاودنه ورکړې ده، او دا حمله په داسې حال شوې ده چې خلکو افطار ماتولو. د ځایي پولیسو په وینا حمله کوونکي یو تنکی هلک وو، او وژل شوي کسان د هغه ډلې وو چې د بوکو حرام وسلوالو پر ضد یې د عملیاتو پیل کړی وو. بوکو حرام ډلې تیر کال د داعش سره خپل د بیعت اعلان کړی، خو تر دا دمه په عراق او سوریه کې د اړیکو معلومات یې نه دي ترلاسه شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو افغانستان ته هلته پایتخت کابل کې د افغان پولیس کیډټانو په کانوای باندې نن د طالبانو په غبرګو ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وجلې شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي. د افغانستان صدر اشرف غنی د دغه چاودنو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نور حال په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمل روان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې دغه برید نن غرمه 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شو چې لا میدان وردګو ولایت څخه د پولیسو اکاډمیو محصلین د بس پر موټر کې کابل ته روان ول، چې د ښار 15 امنیتي حوزې اړوند کلای درخیلو په سیمه کې د موټر بم تر برید لاندې راغلل. په همدې حال کې د کابل امنیا کمانډنۍ ویان عبدالبصیر مجاهد د پیخي د دقیقو تلفاتو په اړه تر دې وخته نه خبري ښودله، خو زیاته کړه چې د څېړنو لپاره په سیمه کې دقیقي بروسې روانې دي. دی پیخی مسئولیت وس لوالو طالبانو په غاړه اخیسته، او دی اکاډمۍ ګڼ شمېر محصلینو او ښوونکو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې. د یادونې وړ ده چې دا د روژې په میاشت کې دویم ځنمرګي برید دی چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د نن ورځې د ځنمرګي برید نه 10 ورځې وړاندې د کابل ښار په ختیځه څنډه د پلی چرخي په سیمه کې د یوه ځنمرګي برید په پایله کې 14 نیپالي وژل شوي، او د 4 افغانانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي هم وو. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
وایس اف امریکا،
ڈیوا ریڈیو اورئی.
واشنگتن ڈی سی دا تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبر منو اوریدونکو، تاسو د حکمل روان د ټول تفصيلات اوریدل. اوس یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د اسلام آباد نه عربیه پیر لیږلې دی، او پاکستان حکومت د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې کوم د غزانمرګي بریدونه چې شوې دي د غې ډیره غندنه کړې ده، او بهرنی چارو ویان نفی زکریا ویلي دي چې دغه دوی غواړي د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي او سولې ثبات هلته راولي. او بلې خواته دا خبرې هم راپورته شوې دي چې دوی غواړي د نړۍ نیوکلیئر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو هڅې کوي، او غواړي چې د دغې غړیتوب ترلاسه کړي. په دې حقله باندې ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا وویل
دیز آر بیسس الیګیشنز اینڈ سچ سٹیټمنټس سرو اونلی دوز هو آر ریورس ٹو پیس اینڈ سٹیبلیٹی ان افغانستان اینڈ وانٹ ٹو کریئیټ ا ویج بیټوین ان دی بایلیٹرل ټایز بیټوین دی ټو کنټریز.
دا په بنیاد تورونه دي، او دغه شان بیانونه څخه یوازې هغه خلکو ته ګټه ده چې افغانستان کې امن او استحکام و هڅو ته زیان رسوي، او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې لرېوالی غواړي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه اندېښمن دی، او د دې ته مخنیوي هڅې کوي چې نړۍ یې هم مني. د افغانستان د قومي سلامتي سلاکار هانی فتمر 13 ورځ ویلی وو چې افغانستان کې جنگ کوونکي د داعش وسلوال د پاکستان څخه راځي، او داسې اسناد لري چې د افغانستان شهریت تصدیق کوي. هانی فتمر دا خبره هم یو ځل بیا تکرار کړی و چې وسله وال په پاکستان کې موجود د پټ ځایونو څخه په افغانستان کې عملیات کوي. ویان زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره سنجیده دی، او په دې اړه د کیو سی جی د غړو څلورو هیوادونو امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین له اړخه هڅې روانې دي. دوی دا هم ویل چې افغان حکومت او مختلفو ډلو ته پکار دی چې په سنجیدګۍ سره خبرو ته کښېني، ولې چې د دې په غیر څه بله لاره نشته. د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه نفیس زکریا وویل چې که څه هم تر کال 2018 د دسمبر تر میاشتو پورې د دغه کډوالو د اوسېدو نیټه پراخه کړل سوې ده، خو افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته پکار دی چې زر تر زر دغه کډوالو خپل هیواد ته په عزت سره د ستانه کېدو په اړه د پاکستان سره سنجیده خبرې وکړي.
31 دسمبر 2016 تک جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، لیکن ہماری امید ہے کہ افغان گورنمنٹ اور یو این ایس سی آر جو ہے وہ ایک سیریس ڈائلاگ کے اندر جو ہے انگیج کریں گے ہمارے ساتھ، تاکہ ان کا جو واپسی ہے وہ جلد از جلد ہو سکے.
پیر یوسف، امریکہ، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتی چارواکی نه تپوس کول غواړي،
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003 او 03،
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. په پاکستان کې عام خلک او سلنکاران د افغانستان د وروستۍ ځانمرګي حملو په حق لباندې څه نظر لري، او په داسې حال باندې چې افغانستان یو ځل بیا په پاکستان باندې تورونه لګولي دي چې د دغه هیواد نه د داعش وسلوال افغانستان ته راوړي. سلنکي فکر کوي وروستۍ ځانمرګي حملې به د دواړه هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې نورې هم خرابې کړي. رپورٹ پہ دا پاکستان د سیمه ندی ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
سړنکاران وایي د افغانستان په سرخار کابل کې دغه ترهګر بریدونو ورستو د اندېښنې هم زیاتې شوې دي چې افغان طالبان په دا قسمه بریدونو کې نور هم تیزی راوستي شي. خو د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستانی فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د دې بریدونو اثر نه یوازې دغه چې د افغانستان دننه لیدل کیږي، بلکې د دې خونړي برید بدغیز د افغانستان نه بهر په دې صورت کې هم محسوسیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به د نور تاوتریخوالي سره مخ شي. ځکه چې کله هم افغانستان کې داسې بریدونه ترسره شي نو افغانستان پاکستان ته ګوتې نیسي او تور لګوي چې دوی طالبان په خپله خاوره پرېښودي دي، چرته نه چې هغوی د افغانستان پر ضد فعالیتونه پلان کوي. په دې اړه نوموړي وویل،
میرے خیال میں اس کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو اندرونی لحاظ سے افغانستان حکومت کی جو ساگ ہے وہ بہت کمزور ہوتی جائے گی، اور دوسری طرف پاکستان سے بھی تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے اور بے اعتمادی کی جو فضا ہے اس میں اضافہ ہو.
دیوائی ز فکر قوم ددی برید ڈیر قسمہ اغیز کے دلیشی یو خو حغا اغیز چی افغانستان دننا دا افغان حکومت دا کمزوری ساگ احساس زیادی دل دی، او بلخوا دا پاکستان سره اړیکو کې تاوتریخواله زیاتې دل چې په نتیجه کې د بے باورۍ دغه ماحول نور هم ودا موندل شي، کوم چې د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن ګڼل شي. د افغان طالبانو لخوا چې دغه ترهګر فعالیتونه د روجې په میاشت کې هم ډیر په تیزی لیدل کیږي، یو او نه وړاندې چې هم په کابل کې د نیپال د سفارت په حفاظتي قواو برید تر سره شوی وو، دغه دویم لوی خونړې برید دی چې افغان طالبانو یې پر هم تسلیم کړي. د انګریزي ورسپانې دی نیوز سړنکار مشتاق یوسف زئی وای د دغه بریدونو سرګندېږي چې افغان طالبانو په زور کې کوم کمی نه دی راغلی.
دې مطلب دا دی چې طالبان اوس ډېر مضبوط دي، او دا چې کوم خلکو به دا ویل چې که اختر محمد منصور چې کوم د امن مذاکرات مخالف دی او هغه د منځه لاړ شي نو کیدی شي هلته په دې حملې کمی را شي، نو هغه زما په خیال باندې خبره صحیح ثابته نه شوه. او تاسو ګورئ چې خلکو دا ویل چې دا اوس چې کوم مشر راغه شیخ عبد الله خون راغنو دا یو عام ملاد یو زپ پلان دی طالبان کمزور شي خو دې عملون پس دا ونه حقیقت چې طالبان کوم جنگي عملیات دي د ملټری کمانډر دي نو هغه په خپل لار باندې روان دي او هغه په ځما په خل باندې د مسرانو د وجونو هغه باندې اثر نه پریوزي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکی چې د وړاندې هم تاوتریخوالي سره مخ دي سړنکاران وایي دا قسمت تر هغه بریدونه د غاړي کې نورې هم بے باورۍ اړخته وړلې شي نو ځکه په کار دا افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو داسې لار خپل کړي چې کومه د دواړو هیوادونو مضبوطولو او ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره ضروری ګڼل کیږي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
درمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري تاسو دغه راپور واوریدو یو ځل بیا تاسو بوزو د افغانستان ولوري ته چې نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوال د کمدیش ولسوالۍ ته سقوط ورکول غوښتل خو د افغان ځواکونو الوتکو په ذریعه دغه وسلوال په نخښه کړی شوې دي او د اته بهرنیانو په ګډون ویل کیږي چې او یا طالبان وژل شوې دي په دې حق لباندې تفصيلات اخلو د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان چې دا مهال زموږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوې دی او غوی ته په خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشي اکمل روان سی
کور ودان مزهزر شهید خور ستړي مشي تاسو
ژوندې اوسئ اکمل روان سی تاسو که د نورستان د دغه بریدونو هوایی البوتکو چې کوم هوایی بریدونه کړی دي او طالبان وسلوال پکې وژل شوې دي د دې وروستي تفصيلات مونږ ته وړاندې کړي
د تیر مازدیګر د افغانستان په نورستان ولایت کې په کندیش ولسوالۍ کې د ولی ویان محمد عیسا له موږ سره په خبرو کې ویل چې طالبانو غوښتل د کندیش ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو افغان ځواکونو په ځوابي برید کې یا اف بی 22 الوتکو چې هوایی الوتکې دي دوی ویل چې هغه په دغه ځایونو باندې د طالبانو په پینځو مرکزونو باندې بریدونه کړي دي چې په دې کې دوا یا طالبان وژل شوي دي او د پینځو سو په شاوخوا کې نور زخمیان شوي هم دي د ویل چې په دې کې اته نفر بهرانیان دي چې تر اوسه پورې هویت معلوم نه دی چې دا د کوم ځای دي همدې په څنګ کې د ویل چې د دې سره د شپږو نفر هغه ویډیو اخیستونکي کمرامینان هم شامل دي چې هغه دي همدې پیښو یا د همدې نورستان ولایت ته چې دوی غوښتل د نورستان ولایت کندیش ولسوالۍ ته چې غوښتل سکوت ورکړي د همدې ګړي اکسونه واخلي ویل شوې دي چې دا اته نفر په دې کې کمرامینان هم وژل شوې دي
درست او بل دا چې دا کومه پیښه چې رامنځته شوې ده او کوم ځای کې چې بمباري شوې دي دا کومې سیمې دي داسې ښکاري چې هلته ولس ژوند کوي یا کورونه دي یا کلي دي کنه
نو دا د نورستان کندیش ولسوالۍ دا نورستان کونړ کا د افغانستان د نور ولایتونو په نسبت دا ولایتونه چې دي در ډیر غرنی ولایتونه دي ډیر زینو کې کورونه هم یا د ولسوالۍ چې دي د پغرونو کې دي دوی دا چې ویل چې کندیش ولسوالۍ کې د نور ولسوالۍ په نسبت دومره پراخ نفوس نه لري دا ولسوالۍ خو تر اوسه پورې دوی ویل چې لکه څنګه چې په مامخ تموم یل چې په پنځو مرکزونو باندې هوایی الوتکو بریدونه کړی دي نو په دې بریدونو کې ملکی وګړو ته تلفات نه دی رسیدلې د هوایی بریدونه چې شوی دي د په مرکزونو باندې شوی دي نو دوی دا غوښتل چې په کندیش ولسوالۍ ته سکوت ورکړي مخکې د غنه چې دوی جګړه هم پیل کړي وړاندې نه دي البته کله خپره هوایی بمبار شوی دی
او بل طالبانو په دې حق لباندې چې دریس خودلې دی یا کوم ویناوی راغلی دی په دې حق لباندې کنه
د طالبانو ویان دلته د زئی او خبريال سره زما خبري وشوي هغه ویل چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل دي چې موږ په کندیش ولسوالۍ کې چې کوم بریدونه تر سره کړی دي په هغه کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي افغان ځواکونو د غلطه د دوی سره په نښته کې شوې دي نو دوی ویل دي چې موږ افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي خدا خبري افغان ځواکونو رد کړی دی ویل دي چې دوی د جګړې نه مخته افغان هوایی ځواکونو په نخښه کړی و
ډیر مننه تاسو نه حکمل روان صاحب چې راغلی زموږ سره خبرونه کې مو ګډون وکړو او دغه تفصيلات مو اوریدونکو ته وړاندې کوو
کور ودان نظر خور باندې
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او اردو د ترکی په کمال اتاتورک ایئرپورټ باندې چې کوم حمله شوې وه په هغې کې د وژل شوو شمېره 23 رسېدلې ده. یو شمېر کسان ترک چارواکو نیولي هم دي. د امریکې صدر براک اوباما د دغه حملې په سختو ټکو کې غندنه هم کړې ده او د ترکی چارواکي وایي نخې او ثبوتونه ښکاره کوي چې دغه حمله داعش تونرو ډلې کړې وي. د وایس اف امریکا رپورټ په تاسو زموږ همکاره ماوش جلیل باندې کوي.
د ترکی میډیا نن ویلې دي چې پولیسو د استنبول اتاتورک نړیوال ایئرپورټ باندې د ځانمرګي بریدونو سره تړاو لرلو په تور کې 43 مشکوک تنان نیولې دي. په دې بریدونو کې 2 تنان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. په استنبول کې نیول شوي د مشکوک تنانو کې خواوشا درې بار ملکیان هم دي. د ترکی چارواکو د دې بریدونو تور په داعش ترهګر ډلې لګولې، که څه هم دې ډلې د دې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د امریکې د مرکزی استخباراتي ایجنسی یا سی آی ای مشر جان برینن د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دا بریدونه د داعش محرومې ښایي او خبرداری یې کړې چې دا ترهګر ډله به امریکا کې هم دا رنګ بریدونه کولو هڅه کوي.
The movement of people and goods in this 21st century world I think in many respects can facilitate
د یوشتما صدای کې د خلکو حرکتونه او سيزونه داسې دي چې زما په فکر هغه کار کې د داعش سره مرسته کوي کم چې هغه غواړي. ځکه مونږ ولیدل چې هغوی ته په چا پسې د ورتللو ضرورت هم نشته، لکه څنګه چې د اورلینډو خونړۍ پیښه وه چېرته چې یو تن په خپله د داعش موادو ته رسایي وکړه. خو داسې هم ځینې خلک شته چې هغوی تربیه کړي او بیا ترې خپل کار واخلي. نو ځکه د استخباراتي او امنیتي ادارو دپاره یو شمېر لوی چیلنجونه پراته دي چې د داعش مخه ونیسي.
د امریکا صدر براک اوباما په کینیډا کې د شمالي امریکایي مشرانو غونډې په وخت په ترکی کې ترسره شوې بریدونو غندنه وکړه. صدر اوباما د استنبول حملې ښکار کسانو سره غم راضي کړې او وایي د ترکی ولس سره په دې خفګان کې شریک دي.
Let me just publicly extend my deepest condolences to the people of Turkey for the terrible attack that took place in Istanbul.
صدر زیاتوی ما په دې لړکې صدر اردوان سره هم خبرې کړې او ورته مې ویلي چې مونږ تاسو سره شوي دې بده پیښه باندې ډیر خفه یو او موږ هم د جوبل اومړو کسانو انزورونو ستاسو په شان لړزولي یو او یو وار بیا مو ورته وې چې موږ ناټو، ترکی او د داعش خلاف جوړ ائتلاف سره مرګري یو. موږ ترک اولس سره مرګري یو او دا رقم بده پیښې د بیا کې دونه منې کېدو لپاره چې موږ څه قبول شو هغه بکو.
د ترکی اتاتورک ایئرپورټ د شروع سحر د پروازونو لپاره بیرته کلاو کړی شو او عملی د شروع سحر د 14 او ډزو په نتیجه کې خورشوي ملبه صفا کولو کار کوو او د ترمنس امنیتی محافظانو په ایئرپورټ گش کوو. د ترکی حکومتي خبری ایجنسی اناډولو ویل دي چې چارواکو په غربي ساحلي خار ازمیر کې نه تنان نیول دي چې قربانې په شام کې د داعش تندلارو سره اړیکو لرلو تور دي. د استنبول کمال اتاتورک ایئرپورټ د یورپ دریم مصروف ترین ایئرپورټ دی او تیر کال 6 لس لکه مسافرانو استعمال کړی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
در منوریدون کو یو زل بیا تاسو ته د دیوالی جو خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانه یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه یو زل بیا تاسو ته د سټوکونه وړاندې کوو.
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیس کېرټانو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لکتر لگا دیش امنیتی ځواکونه وجل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی وایي
یو تعلیمی مرکز هغه سربازان چې کابل ته را روان ول تروریستي برید هدف ګرځېدلي دي او تلفات هم اوښتې خو موږ زیات باندې کار کوو. زخمیان رسېدلي دي درملنې لاندې دي.
د ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر شوي دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو کې ککړ 14 مشکوک تنان نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د پیښې په هکله څه داسې وایي:
We're going to do what's necessary to protect our people. I'm confident that we can and we will defeat those who offer only death and destruction, and we will always remember, even as there are those who are trying to divide us, that we are stronger when we come together.
امریکایی او عراقی چارواکی وای عراق کې په هوایي حملو کې د داعش تن ربړلې لکتر لگا د نیم سبا وسلبال بجلی دي. د عراق د هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننت جنرال حامد المالکی وای په هوایي حملو کې د داعش یو سل او اته دیرش ګاډي تباه کړي دي.
لحد الصباح دمرنا اكثر من 138 عجله بما فيها وقتل ما فيها وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم اخذوهم معاهم.
سرتګي تاسو اوریدل وو زغک شي د مهم خبرونو تفصیل تا.
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیسو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لکتر لگا دیرش امنیتی ځواکونه وجل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. په کانوای کې پولیس کېرټان او دوی ته تربیت ورکوونکي سوارو چې کله په دوی باندې حمله وشوه افغان چارواکو د پرله پسې غبرګو چاودنو پخلی کړی. افغان صدر اشرف غنی د ترهګر حملې غندنه کړې او دا یې د انسانیت خلاف جرم بللې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو ذمواري په سر اخستې.
اخوا پاکستان حکومت هم د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې ځانمرګي بریدونو غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان کې سولې او ثبات لپاره کار وکړي او غواړي دغه هیواد سره خپلې منځنۍ اړیکې ښې وساتي. بلې خوا نفیس زکریا دا هم ویلي چې د نړۍ نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې د شاملېدو هڅې روانې دي. اخوا د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي په سلګونو وسلوالو د کامدیش ولسوالۍ سخود کول غوښتله خو د افغان ځواکونو الوتکو وسلوال په نښه کړي دي او د اته بهرنیانو په ګډون یې پکې تر اویا طالبان وژلي دي.
امریکایي او عراقي چارواکي وایي عراق کې په هوایي حملو کې د داعش تن ربړلې لکتر لگا 250 وسلوال وژلي دي. د عراق هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننت جنرال حامد المالکی ویلي په عملیاتو کې د داعش یو سل او اته دیرش کاړي تباه کړی شوي دي. دغه عملیات د فلوجا ښار سویل اړخته شوي دي. د فلوجا ښار تیره هفته د امریکې په مشرۍ کې عراقي ځواکونو د داعش تن ربړلې نه بیرته اخیستی وو.
د ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر د شوي دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو په تړاو د ترکیه حکومت 14 مشکوک تنان نیولي دي. کوم کې چې شاوخوا 340 تنان وژل شوي وو او 209 دېش نور ژوبل وو. دغه کسان د استانبول په 14 بیلابیلو سیمو کې د حکومت له خوا د چاپو پر مهال نیول شوي دي.
امریکای د نړۍ اته نور ملکونو نمونه په هغه تور فهرست کې شامل کړي چې وای دوی د ټول نړۍ د انساني سمګلینګ یو نیم سل ارب ډالر سند ختمون لپاره ډیر سند نه کوي. د امریکای خارجه وزارت نن خور کړي رپورت کې د انساني قاچاق اویش تر ټولو خراب ملکونو فهرست کې ازبکستان، ترکمانستان، میانمار، هیټی، جبوتی، پاپوا نیو ګینی، سودان او سرینیم شامل کړي دي.
د چهارشنبې په ورځ د کیمرون په شمالي سیمه کې د وسلوالو لخوا شوې حمله کې شاوخوا 10 تنه ولسی وګړي وژل شوې دي. د بوکو حرام جهادي ډلې سره تعلق لرونکي یو ځانوژونکي د مسجد و مخې ته خپل بارودي توکو ته چاودنه ورکړې ده. حمله په داسې حال شوې چې خلکو روژه ماتوله. د ځایي پولیسو په وینا حمله کوونکي یو تنکی هلک وو او وژل شوي کسان د هغه ډلې وو چې د بوکو حرام وسلوالو پر ضد یې عملیات پیل کړي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل پشان زمونږه همکار مختار خلیل کړي ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخیستې ده.
نن د برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې یو تفصیلي تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې د ایران لخوا د افغان شیعه ظلمو په خفیه توګه د برتیکولو او د صدر اسد په حق کې د جنگیدو لپاره شام ته د لیږلو حال بیان کړی شوی دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې ایران چې په شام کې د جنگیدو لپاره کم افغان ظلمی برتی کوي، دوی یا خو ډیر نیستمن وي او د پیسو ټکو اجتمن وي، یا د مذهبي جوش جذبې نه ډک کسان وي، او یا بیا مادر پدر آزاد ظلمی وي. ګارډین اخبار د دې قسم ظلمو ایران له د برتی کولو دپاره کابل کې د جواد نومي یو افغاني د دفتر ذکر هم کړی دی او د جواد د خولې لیکي چې د اول یو کال د ایران د پاسداران انقلاب دپاره د افغان ظلمو د برتی کولو د یو ایجنټ کردار ادا کو، او په کال 2014 کې د فاطمیون ډویژن په نوم د افغان شیاګانو یو ملیشا جوړه کا. فاطمیون ڈویژن کے شامل افغانان د شام جنگ لا لیگلے کی گی. مضمون زیاتی چې کم افغان ظلمی په شام کې جنگیدو ته سلا کیږي، دوی ته په ایران کې د اوسیدو اجازت نامه او د میاشتې $1500 تنخواه ورکولے کیږي. په شام کې د شیعه مسلک د مسلمانانو ډیر مقدس مقامات موجود دي، او شیعاګان د دې مقدسو ځایونو د دولت اسلامیه غوندې د سنی جنگیالو ګوندونو نه د بچ ساتلو دپاره هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دي. اخبار لیکي چې د جواد په لاس برتی شوو افغانانو کې 12 افغانان جنگیالي دولت اسلامیه نیولی هم دي. د دې افغان ظلمو خپلوان اوس جواد ته ناستي او خپل بچی ته نغواړي. جواد د دوی د راخلاصولو لپاره شام ته هم لاړو، خو هلته یې ولیدل چې ایرانیان د هغه برتی کړي افغان ظلمي په جنگ کې د انساني ډالونو په توګه استعمالوي. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتی چې په شام کې د جنگیدونکو افغان شیعه ظلمو صحیح شمیر خو معلومه نه دی، خو د ایران میډیا وایي چې دا وخت 40,000 افغانان په شام کې د صدر اسد د حکومت په حق کې جنگیږي. واشنگتن کې د یو آزاد ایرانی تجزیه نگار علی الفونی وینا ده چې د کال 2014 د ستمبر نه راپدېخوا د شام په جنگ کې 324 افغان جنگیالي وجلې شوي دي. د ایران د یو نوي قانون تر مخه د شام په جنگ کې د وجلې شوو افغانانو بال بچ او کورنو ته اوس د ایران شهریت هم ورکول کیږي. تجزیانگار الفونی دا هم ویلی دی چې د ایران وفادار افغان ملیشا د شام د جنگ نه علاوه هم د ایران ډیر مقصدونه ترسره کولی شي، او هغه دا شان چې د پاسداران انقلاب تربیت یافته دا افغان ظلمی جنگیالي افغانستان نه د امریکې د وتو وروستو د طالبانو یا د نورو سنی جنگیالو خلاف هم استعمالول کېدی شي. ګارډین اخبار خپل مضمون کې نور لیکي چې ځینو افغان سیاستدانانو د ایران لخوا د شام جنگ له د افغان ظلمو د برتیکولو په معاملې کې د راوړاندې کېدو کوشش هم کړی دی. د افغان پارلیمان یعنی د اولیسی جرګې یو غړي نذیر احمدزی چې د افغان جنگیالو د برتیکولو عمل په ډاګه کړی دی، وایي چې ایران افغانستان کې د خپلو خپو مضبوطولو دپاره په سنی او شیعه مسلمانانو کې تفرقه اچول غواړي، خو کابل کې د ایران سفارتخانه په دې ټوله معامله کې د ایران د لاس لرلو نه انکار کړی دی. ګارډین اخبار خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تر څو پورې چې افغان ظلمو له خپل وطن افغانستان کې د روښانه سباون بندوبسونه نوي شوي، تر هغې به در په در قوري په سر افغان ظلمي د ښو ورځو په تمه ځانونه شام ته رسوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې د علاقه چې یو غونډه کې په پاکستان کې دننه میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. د سرحداتو وزیر او د سرتاج عزیز د مشرۍ لاندې په دغه غونډه کې ویل شوی دی چې افغانان با په عزت او احترام سره خپل هیواد ته واپس کوي. په جون 1 نیټه باندې د افغان کډوالو د رجستریشن کارډونه ختمېدل، خو د هغې وروسته دوی ته په پاکستان کې په قانوني توګه باندې د پاتې کېدو نیټه د روان کال د اخیری تاریخ یعنی د یو دشتم پورې غزبل شوی ده. په پاکستان کې د یو اندازې تر مخه د 3 میلیونه پورې افغانان ژوند کوي چې پکې نیم په قانوني توګه باندې ژوند کوي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال پیربلا چارا کوي.
غونډه د یو ان ایچ سی آر لخوا افغان کډوالو ته خپل هیواد ته پستنېدو د یو تن په سر د $200 په ځای $400 ورکولو د فیصلې ستاینه کړې ده. او د سفران وزارت ته د افغان کډوالو د واپسې په اړه یو کوټلي نظام جوړولو په ترڅ کې د ټولو صوبو او اړوند ادارو په مشاورت سره یو واضح تګلارې جوړولو هدایت هم کړې دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم په دویم ځل د خپلو خصوصي اختیاراتو د لاندې افغان کډوالو ته پاکستان کې د نورو شپږو میاشتو پورې د اوسېدو قانوني اجازت ورکړه کړی دی، خو ورسره د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د دغه کډوالو زر تر زره خپل هیواد ته رستنېدو خبره کوي. او په دې اړه پاکستان د افغان دولت نه د یو واضح تګلارې د اعلان کولو مطالبه هم کوي. میډیا سره خبرو کې د پاکستان د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په افغان دولت باندې د کډوالو د ستنېدو په معامله د بېغوره کېدلو تور لګولې دي.
تو پازیټیو انډیکیشنز هر طرف سے سوای افغان حکومت کے، اور افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بات چیت ہونی ہے امیڈیٹلی. عید کے بعد ان کے منسٹر صاحب آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم مزید بات چیت کریں گے، ان کے اوپر زور دیں گے کہ وہ مہربانی کریں، ابھی جو کچھ کرنا ہے کے لیے کریں، زبانی جمع خرچے بھی ختم ہونا چاہیے.
دی وای چې نړیوال ورورولي او پاکستان په سنجیدګۍ سره داسې اقدامات پورته کوي چې افغان کډوال زر تر زر خپل هیواد ته واپس لاړ شي. خو د عبدالقادر بلوچ په وینا د بده مرغه افغان حکومت اړو په دې معامله سنجیدګي نه ښایي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د راتلونکي وړکي اختر نه وروسته به د افغانستان د کډوالو وزیر د پاکستان دوره کوي، او په دې موقع به موږ د دنه مطالبه کوو چې د کډوالو په معامله به اوس نور لملیټ نه چلیږي، او افغان دولت ته به د دوی د واپسۍ لپاره سنجیده اقدامات پورته کولوي. بلخوا افغان کډوالو باندې خپل هیواد ته ستنېدو په حق لراغلي فشار په سر د پاکستان پښتون کام پرسته سیاسي ګوندونه سخت برګون ښکاره کوي. په وروستو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک ډیور ریډیو ته ویلو چې پاکستان افغان کډوال ځکه زوروي چې د افغان طالبانو مټې مضبوطې کړي. او د افراسیاب خټک په وینا د پاکستان د حکومت د دغه پالیسۍ مقصد افغان دولت باندې فشار اچول دي. په دې معامله خپل عکس العمل کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی وایي چې افغان کډوال ترسو اغواړینو په پاکستان کې اوسېدلی شي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې محمود خان په یو اخبار کې د خولې د اغه بیان تردید کړی دی چې ګنې خیبر پښتونخوا اوس هم د افغانستان برخه ده. خو محمود خان زیاته کړې ده چې خیبر پښتونخوا د لر او بر افغانانو لپاره یو تاریخي حیثیت لري، او په دې حیثیت کې دا د افغان کډوالو خپل کور دی.
رہی بات افغانوں کی، یو آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان، لوگوں کے بوجھ ہیں، ان کو پسند نہیں ہے، تو ان کو مہربانی کر کے اب پشتون بھائیوں کے پاس پشاور کوئٹہ بھیج دیجیے.
دی وای چې که پنجاب، سندھ یا پسرائیکی علاقو کې څوک په افغان کډوالو باندې تنګ وي، نو دغه افغانان د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتنو سیمو ته راولیږي، او د دغه علاقو خلک به چرې هم په خپل افغانانو رونو باندې نه تنګیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیور ریډیو اورئ.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د دی وری جو خبری خبرونه تا غوګیز خبر منوري دون کو په داسې حال چې د نړیوالو هیوادونو له خوا هڅې روان دي چې تعلیمي څنګه نور هم زیات شي او په کې لګښت کوي. فاټا سیکریټریټ د 1790 سکولونو بندولو پلان لري، او راپورونه ښایي چې په قبایلي سیمو کې شاوخوا 1500 داسې سکولونه دي چې یا خو د وسلوالو لخوا تباه شوي دي او یا هم تړل شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د سیمینا د ډی وی ریډیو خبریال صادق قاسم شاه په خپل ریپورت کې.
پاتا کې د ماشومانو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکې زار علي افریدی وای چې د فاتا سیکریټریټ دغه پالیسی هیڅ جواز نه لري. دی وای چې د ماشومانو د تعلیم حق تحفظ لپاره دوی د فاتا سیکریټریټ دغه پلان خلاف د پیښور اعلی عدالت ته دغه مسله وړاندې کړې ده، او دوی د حکومت د دې پلان مخالفت کوي او غواړي چې حکومت دا پلان واپس واخلي.
یا خوشحاله کار کی
هغه لپاره ایجوکیشن تعلیم د ماشومان ډیر ضروری دی. په بده مرغه قبایلي لهجو کې د دې مخالف خبره روانه ده د ماشومان سکولونه بندیږي په ټوله فاټا کې.
په فاټا سیکریټریټ کې د سرچینو تر مخه د فاټا بیلابیلو ایجنسو کې دغه سکولونه بند شوي دي. د فاټا د تعلیم ډایریکټریټ نه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې په باجوړ کې 42، په ممند ایجنسۍ کې 115، اورګزای ایجنسۍ کې 88، کورم کې 85، او خیبر ایجنسۍ کې 23 سکولونه بند شوي دي. او د نیم قبایلي علاقو لکه اف آر کوهاټ کې 30، اف آر بنو کې 11، اف آر لکی مروت کې 15، اف آر ټانګ کې 101، او اف آر ډیرا اسماعیل خان کې 88 سکولونه بند شوي دي. د شمالي او جنوبي وزستان له علاوه د اورګزو او د خیبر سره جنګیالي توب نه متاثر علاقې د دې پلان نه بهر ساتلې شوي دي. زار علی افریدی وای چې په فاټا کې د ماشومانو تعلیم عام کولو او هغلته د حالات او روایت له وجه په کار ده که د حکومت وسوي نو د هر کور مخامخ دی یو سکول جوړ کړي.
نو په داسې حال کې د ماشوم سکول د هغه د 3 کالو وي 2 کیلومیټر تګ او بیا 2 کیلومیټر راتګ، یعنی 3 کیلومیټر به یو ماشوم سکول ته ځي بیا به واپس راځي. د میډل کلاس ماشوم یا ماشوم به 10 کیلومیټر تګ راتګ کوي، او د های سکول یو ماشوم یا ماشومه چې داغه عمر هارډلی 14 یا 15 کال وي او هغه به تقریبا 13 کیلومتر تک راتګ کوي. په داسې حالت کې دا پهاړی علاقه هم دا موبیلیټي مسله هم دا دهشتګردي هم ده. نو دا خو بالکل ظلم دی. دا خو زموږ په خیال کې ماشومان یو ویشته مسله کې د ایجوکیشن نه لرې کول دا ریشنل پالیسي نه ده، دا ایر ریشنل پالیسي ده. باید دا حکومت دا واخلي، واپس یې واخلي.
بل طرف ته د فاټا سیکریټریټ سرچینو تر مخه د دې پلان شاته دا جواز دی چې کوم سکولونو کې د الکانو سکولونو کې او یا د جنکو سکولونو کې د 15 تعداد کم دی، هغه دی نږدې بل سکول ته شفټ کړی شي، او د دغه سکول فندونه ضایع کېدل په ځای په کار ده دا د سکولونو معیار ښه کولو باندې خرچ کړی شي. خو دا په داسې مهال کېږي چې په فاټا کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د ایجوکیشن ایمرجنسی اعلان کړی دی، یعنی په فاټا کې تعلیم عام کولو لپاره بیړنی ګامونو اغستلو عمل اعلان کړی دی. د کوم تر مخه په سکولونو کې راتلونکي 3 کالو کې 400,000 ماشومان داخل کیږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي؟
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. ګران اردوونکو، د بل ډیوه ریډیو پروګرام کې به نن تاسو د میرمنو غږ پروګرام زمونږ د همکارې وږمجالوان سره اورئ چې د ښځو یا د میرمنو په بیلابیلو مسلو پکې بحثونه کیږي. تاسو هم پکې نه خپنې غباندې برخه اخیستلی شئ. او اوزو هم د پاکستان قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ په 2 کلو کې د تیر میاشت 2 حکومتي چارواکو د وژنې وروستو هلته د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې یو شمیر قبایلي خلک نیولې شوي دي. په دغه ځایونو کې خلکو ته د کاروبارونو بندولو او په ځمکو کې د کار نه کولو هم ویلې شوي دي. نور حال په دې حق باندې د مومندو نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د مومند ایجنسۍ میچنې سیمې بی او کادو کورونه نن په درېمه ورځ هم د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې د حکومتي مراحتو نه محروم وو. په دغه کلو کې 2 ورځې وړاندې 2 سرکاري اهلکار وژل شوي وو چې پلی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې وه. خو پولیټیکل انتظامیې د اف سی آر قانون اجتماعي ذمهوارۍ لاندې د دغه 2 کلو مراد بند کړي او ځای تنان یې جیلونو کې اچولي. د بیکور یو ځای اوسیدونکي او سیاسي کارکون ګلنواز مومند وایي د پولیټیکل انتظامیې لخوا دوی بې ځایه زورول کیږي.
دا خبره راغله د پولیټیکل ایڈمنستریشن د طرفه چې یاره مونږ کوم دې نو تاسو له اردو تاسو په وټو باندې باندې کو تاسو شنه خدي کارونه تاسو پاسپورتونه تاسو لوري شه نه مونږ باندې کو او دینه علاوه چې دا کوم بي ګناه خلک مونږ نیولې دي نو دالي پولیټیکل اډمنستریشن دا مقصد دی چې دوی دوی ټوپک را واخلي او دوی دې سټیټ زمواري په خپل وګو باندې جوړي تحفظ ورکول دا د ریاست زمواري چې ریاست به عوام لا تحفظ ورکړي چې ریاست په نیمه کې د دې په وجه باندې ټیکسونه اخلي عوامونه نو کدا غران عوام ټوپک را واخلي نو خو ټوله معاشره تشدد طرف ته لاړ شي مطلب دا چې
په هانوی د پولیټیکل انتظامی دغه فیصله کال 2011 کې په ابسیار کې شوی ترامیمو پر ضد ده او وکیل اجاز مومنوی دغه بدلونونو وروسته اجتماعي ذمہواری تر ډیره حده راکم شوی و
او هغه بدلون دا راغې چې لکه په یو جرم کې په یو خبره کې ای پی ای دا پولیټیکل ایجنټ یو کس پکار دی نو دغه خاندان به ټول نیولې کېږي دغه خیل چې کوم نور عزیزان دی هغه به نیولې کېږي داسې پکې دا ترامی ووزو چې یو کس کور اجرا دا به سوزول کېږي نو دا به حضور مدلې نیولې کېږي که فرض که په زور نیولې کېږي د هغه وخت مطابق به هغه ته پیسې ورکړل کېږي یو لسم نواله تر د اوسه پورې مونږ دا خبره بار بار وکړه چې په هغې اصلاحاتو باندې 1% عمل درآمد نه دی شوی
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای دغه ګامې د ابسیار قانون سره سم پورته کړي او هیڅ قسمه د قانون سرغړونه نه ده کړې په قبایلی علاقو کې ابسیار تور قانون ګڼل کیږي د ایجنسی انتظامی عدالتي مالی ټول عمر د یو تن پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې وي او هغه ته د ایجنسی بچا هم ویل کیږي خو ول ابسیار په لویه کچه مخالفت هم روان دي په قومي سملې کې د ختمون لپاره بلونه جمع شوي او د پاکستان وزیر اعظم لخوا اصلاحاتي کمیټي هم خپل سپارښت را جمع کړي خو تر کوم عملی ګام پورته کېدو به قبایلی ولس هم د غسلو کالونه زیات زور د انساني حقوق پر ضد قانون لاندې ژوند تیری ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو مومن ایجنسی
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبري خبرونه ته غوږی اختر هم را روان دی روجی هم په ختمی دود یو د سخکاری چې بازارونه هم ډیر تاود دي خلک وزي بازارونو ته او ډیر سوداوي هم اخلي خریداریان کوي خو خکاری دا چې په پاکستان کې کوم چې خریداریان کیږي په بلوچستان کې خیبر پختونخوا کې د غټول مالونه او سیزونه د پنجاب د خوان رازي پنجاب او سند رازي نو خکاری دا چې پنجاب سبوته چې پنجاب او سند سبوته ډیر ګټه رسی د دینه چې د بلوچستان کې خوراکي توکي یا نور داسې سیزونه لکه کالی جامې دغه خرڅ شي نو په دې حکله باندې یو تفصیلی ریپورت هم لرو چې موږ ته د ډیو ریډیو خبریال ریاض خان ریاض حسین را لېږلې دی تاسو ته وړاندې کوو
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د وړوکي اختر د خوشحالو د تیارې پروسه مخ په وړاندې روانه ده او مطبوعات وایي چې په وړوکي اختر کې تجارت وده بیا مومي چې پکې زیاتره برخه د بهر هیوادونو نه راتلونکي زر مبادله په کار راوستي شي خو دغه تجارت زیاته ګټه د پنجاب او سند صوبې ترلاسه کوي ځکه چې اکثره د اختر د خریدارۍ سامان په دغه صوبو کې تیاریږي په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې مقامي اوسیدونکو عمران یونس چې د سامان د تقسیم د تجارت سره تړلې دي ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په غوښتنه کې د شلو نه تر دېرش پیسه د پورې اضافه شوې ده او زیات تر سامان د پنجاب صوبې نه راځي
کاسمیټکس وګورئ نو د کاسمیټکس بل پوره رینج دی د هغې ډېر غټ ډیمانډ دی د کپڑے ډیمانډ دی دلته کې موږ وګورو نو زمونږ مختلف سیزونه دا چې کوم راځي نو ډېر اکثریت پکې د پنجاب نه د سند نه د دې طرفونو نه دا سیزونه راځي خو زموږ کاسمیټکس چې څومره رینج دی نو دا موږ ته زیات تر د لاهور نه راځي زموږ ګارمنټس او کپڑو وګورو نو دا موږ ته د سند نه د فیصل آباد نه د دې ځایونو نه راځي بنگلی دی نو بنگلی موږ ته د حیدرآباد نه راځي نو دا مختلف سیزونه چې کوم دي نو واقعي د دې سیل په اخترونو کې د دې سیل سیوا شي نکري ده د لاهور د پنجاب نه راځي
مطبوعات وایي چې د اختر په ورځو کې تجارت د 899 بلین روپو ته رسیږي او په دغه تجارت کې په مجموعي توګه 200 بلین هغه رقم هم شامل دي چې په بهر وادونو کې کارکونکو یې رالیږي او یا یې د خپل ځان سره خپل علاقو ته وروړي ریپورتونه وایي چې د دین علاوه پاکستان ته په دې روانه روزه کې د یو اندازې مطابق د یو عرب روپونه زیاتې د هونډې په ذریعہ هم راغلي دي مطبوعات وایي چې په مجموعي توګه 10 میلیونه پاکستانیانو لتر پای یو کس په خپل بچو باندې 30000 روپۍ د اختر په ورځو کې خرڅ کوي چې پکې زیاتره د ماشومانو او ښځو جامې نکري دي د خپل سامانونه پیزارونه بنگړي او خوراکي شیان شامل دي په وړو کې اختر کې د خیبر پښتونخوا لخوا جوړیدون کې سپلې هم په کار راوستي شي، خو زیاتره د دې خامال هم د پنجاب صوبې نه راځي او دغه د خیبر پښتونخوا د سپلو استعمال څخه خاص علاقو ته محدود دی. په نږدې ورځو کې د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان تقریبا د 1.5 ارب روپو نوي نوټونه هم جاری کړي دي چې د اختر په ورځو کې به په استعمال راوستي شي. په دې حقله پروفیسر علي عمران وایي چې په وړو کې اختر کې اقتصاد ته دوام ملاويږي چې پکې زیاته برخه د بهرني هیوادونو نه د زر مبادلې په شکل کې راځي.
خلک چې دي هغه شیزونه علي او شیزونه دتم علي چې دا یو ډېر غټ سمانانو ډېر غټ تہوار دی. مارکیټ کې نو پیسې هم راځي، نوې کرنسی هم راځي، نوې نوټونه هم جاری کیږي. د اکانومي لپاره اقتصاد لپاره یو ویلې ځکه چې نوې نوټ راشي خلک بایم وکړي. خبر پښتونخوا چې غم څومره آبادي دلته ډېر زیات څنو تور پر تیو ترقی ملاو شي، کپڑے بزنس تھا، پیزارو بزنس تھا، ماته لګي دا چې خلک بزیات شوزنه به علي او ظاهري خبره ده چې اختر راشي نو خلک چې دي هغه باینګ کوي او ډېر ټایم د لپاره پیسې ځان سره جمع کوي چې اختر راشي نو پیسې لګي خلکو ته او بزنس ته دواړو ته فائدہ وي. بهر نه خلک کوم پیسې لګي نو هغه دې روزو کې هم زیات وي او ظاهري خبره ده موږ ګورو چې خلک اختر کې مرضي بهر نه نو هغه خبره چې کوم خلک نشي راتلی هغه خپل پیسې لګي.
یاد دی چې روان کال په دې روزه کې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د زیاتې ګرمۍ له کبله مقامی اوسیدونکو د 1500 ضروروپو پورې سیوا رقم د بجلی د نشوالي په وجه باندې خرڅ کړی دی چې ور باندې د الکترونیک سامان او یو پی ایس یا سولر ترلاسه کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکای په پاکستان کې د مشهور قوال امجد صابری په قتل د پاکستان خلکو سره غمرازی کړی ده. امجد صابری د فنی قواله او د صوفي موسیقي او نامتو خاندان سره تعلق لرلو. د جون په 28 تاریخ د پاکستان په سویلي ساحلي ښار کراچۍ کې نامعلومه قاتلانو قتل کړی دی. قاتلان په موټر سایکل سوارو. د کراچۍ پولیس د امجد صابری قتل ترهګری اعلان کړی ده. د تحریک طالبان پاکستان یو ګوند د امجد صابری قتل په ځان منلی دی. په سویلي ایشیا کې د صوفي مسلمانانو تاریخ یو زر کاله زوړ دی، خو د تیرو څو کلونو راسې د طالبانو په شان سخت دریده اسلام پسند ډلې دوی ته سختي پکینه کې شوي دي. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې په تازه ترین رپورټ کې پاکستان کې په مقدس و مقاماتو، مزارونو او د کمشمیر مذهبي فرقو په نشانونو د یو شمیر د حملو د رپورټونو ذکر شوی دی. په دې لړ کې د بلوچستان د مشهور صوفي شاعر مست توکری په مزار د کال 2014 په فروری د حملې حواله هم په رپورټ کې ورکړی شوی ده. په رپورټ کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې په ګرد کال کې خونړو توندلارو په کمشمیر مذهبي فرقو حملې جاری ساتلی دي. د امجد صابری په جنازه کې په زرګونو خلک شامل شول. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د حق رسیدری امجد صابری قتل یو ډیر غټ زیان بللی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی اخبارواله او ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلی دی چې د امجد صابری قتل د رائے، خیال، د تقریر، د مذهب او د عقیدې د بنیادی ازادۍ خلاف ورزی ده. خاغری کربی زیاته کا چې فنون د ډیر وخت نه د عدم برداشت خلاف په جنگ کې د نوو خیالاتو یو ذریعہ ده. زمونږ ټولې دعاګانې د حق رسیدلی صابری کورنۍ او د پاکستان خلکو سره دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.